The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de تنو ویدونکو کتونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټی وی دی د یو ساته خبری خبرونه قربانی وګم جالوان
او زاش پاکومن
او ول هم په یو ساته خبری خبرونه کې کوم رپورټونه دي د هغې لنډه خلاصه په سر کې تاسو ته وړاندې کوم.
د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی په لوی خار پړه چینار کې دوه بمې چاودنو لک تر لګا تلس کسان وجلې دي. بلخوا د پښتنو په کوټه خار کې هم بمې چاودنې دیار لسکسان وجلی.
او د پاکستان سرحدات او قبایلی سیمو وزارت د فاټا پارلماني غړونه د رواج قانون په اړه اخیری وړاندیزونه یا سپارښتنې غوښتې دي.
او د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی د اختر وړاندې په طالبانو د سولې لپاره غږ کړی دی.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساته خبری خپرونه کې تاسو وړاندې کوو. ور په ور به دغه رپورټونه او مرکې تاسو اوري او ګوري. موږ سره ملګری اوسئ. اول هم ورزو خپل رومني رپورټ اخته.
قدر مردونکو د ډیو رادیو د ټي وي او ساته خبری خپرونه ته نه خپنې غته واشنگتن ډي سي نه غوږی د نن ورځې خبر چې د پاکستان قبایلی سیمه کورم ایجنسی په لوی خار پړه چینار کې پرله پسې په دوو بمې چاودنو کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي دي او په دغه کې تر سلو خواوشان نور ژوبل دي. دغه پیښې په توري مارکیټ او د دغې سره سم په اکبر مارکیټ کې دغه پیښې شوي دي. د دې په حقله باندې د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواري نور تفصیل زموږ همکار شهاب زاده تاسو شی به وړاندې ویلې دي.
دا نند مازیګر د مانځ سره سم نږدې وخت نو یو ځل بیا د پاړه چنار کوم چې د کورمی جن سر خار دی د طرح غریخ کار شو. دوه چاودنې شوې دي. اورنۍ چاودنه د توري مارکیټ کې او بیا ورسره دویم چاودنه اکبر مارکیټ کوم چې دغه سره بالکل په خوا کې د دوه چاودنې شوې دي. اورنۍ چاودنه ویل کېږي چې کوم د عیني شاهدین دی چې هغه دومره زورور نه وه، خو دویم چاودنه دومره زورور وه چې د هغې اواز تقریبا تر لسو یا دولسو کیلومترو پورې اوریدل شوی دی. موږ چې بیخي آخر وخت کې هم هلته د ځای ایم این ای ساجد توري سره رابطه وکړو، د هغه په وینا باندې په دغه دواړو چاودنو کې تقریبا اتلس کسان وژل شوي دي. نولس د سلو پورې نور کسان چې دي هغه پکې زخمیان شوي دي. زخمیانو کې زیاتره کسان چې دي هغه دلته پاړه چینار ایجنسی هیډ کوارټر هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. البته چې کوم ډېر زیات د خطر سره زخمیان د هغې لپاره ایمبولنس هم لیږل شوی دی. داسې هم معلومات دي چې د پوز هلیکاپټر هم دغه ته ورغلي دي او هغوی چې کوم د دې د خطر سره مریضان دي هغه پېښور کې د پوزي هسپتال ته نور هسپتالونو ته منتقل کړي دي. د دغه پېښې نه سمدستي پس امنیتي قواو کوم کې چې فوج ملیشا ځایي خاصدار او لیبس شامل دي دغه دواړه مارکیټونه په خپل ورکه کې خښ دي. ځکه چې دغه دویمې چاودنې نه پس اکبر مارکیټ کې اور هم لګېدلی و او ویل کېږي چې زیاتره مرګ ژوبله همدغه دغه اور وجه د اور وجه نشوي ده. ځایي خلک د اولی چاودنې نه پس دغه ځای ته د کومک ته پر وغلي، خو چې کوم وخت کې امنیتي قواوې دلته ورغلي او دغه علاقه په خپل ورکه کې واښته، نو اوس دغه واړه خلک دغه ځای نه لرې کړی شوي دي. اولته ګربندیز هم اعلان پیل شوی دی.
شنوالی صاحب، دا کوم ځای کې چې چاودنه شوې ده، د دغه بازار په حق لویل کیږي چې د ګڼې ګڼې بازار دی، یو خدای اختر روز شپې دی، خلک سوداګان نوم راغلی، لکه دغه بازار په حق لویل شي دا کوم بازار او د ته زیاتره کوم خلک سوداګان راځي؟
مونږ بار بار خپل خبرونه کې خپل اوردون ته ویلې چې د پرچینار بازار کې څومره د وړاندې دغه پر لپسې تر غرې په خونه پس الته امنیت دې سخت کړ شو او دغه ټول علاقه ریډ زون ډیکلیئر کړ شو. خو دغه دو مارکیټونه چې کوم د توري مارکیټ یا د اکبر مارکیټ کوم چې د ټل اړې سره یا نور دلته چې کومې نږدې د موټر وړې دي او کوم دی نه چې د پاړچینار مختلفو ځایونو ته موټرې تکشانې ځي دغه ته نږدې علاقه وه. او لکه څنګه تاسو وویل چې د یو خو د روژې د وجې نه چې روژه ماتي وخت نږدې وو او دلته چې کوم د پاړچینار شاوخوا علاقې دي د هغې استوګن دلته راتله د روژه ماتي سامان د پاره یا نور چې کوم د امروزه استعمال شیان دي د هغې د اخیستو دپاره. بل دا چې دا داسې وخت کې د چاودنې مخې ته راغلی کوم وخت کې چې دا خلک خپل کورونو طرف ته روان وو، نو دغه وخت کې دلته ډېره ګڼه ګوڼه وه. او رڼۍ چاودنې په هکله مونږ چې کوم ځایي د عیني شاهدینو هغوی سره خبرې وشوې، هغوی وویل چې اولنۍ چاودنې په مهال دغلته ځینې خلک چې کوم موجود وو هغوی د کومک دپاره د مرستې لپاره ورغله. خو د هغې نه سمدستي پس توري مارکیټ ته مخامخ د سړک پورې غاړې ته اکبر مارکیټ چاودنه وشوه. دغه دواړه مارکیټونه د پارچینار د مرکزي بازار نه لږ یو وړخته دي، او مرکزي بازار نه چې دی هغې نه چونکې مخکې د کلک امنیت وجه نه هغې ته خلک ډېر نه شي پرېښودی، نو ځکه دلته د هغې بازارونو د هغه دوکانونو تړلو وجه نه دلته د ځایي خلکو رش او هغه چې شمېره زیاته شوې وه.
ډېره ډېره مننه، مهرباني ستاسو.
د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو سے زمگا یو ساتھ خبری خبرونه تا وگی یو پا ٹی وی سکرینز باندې گوری خوما و سوما تفسا تفسیل روان نکو دا پاکستان پا بلوچستان سوبه سرخار کوئتا که نن سهر د موټر بمی چاودنه کې و پولیس د دې په شمول دیالس کسان چې دی هغوی وژل شوی دی. حمله په ګلستان روډ باندې شهدا چوک کې د صوبې د پولیسو مشر یا آی جی پی دفتر سره خوا کې شوې ده چې د پیښې مسؤلیت یا ذمہواری چې د جماعت الاحرار ډلې لخوا منل شوې ده. په دې حق باندې یو ویډیو رپورت لري زموږ خبریال حمید سمسور.
چارواکی وی دغه پیښه د کوټ ښار پر ګلستان سړک باندې د پولیسو انسپکټر جنرال د دوتر مخ ته پر شهیدانو چوک باندې وسوله. د پولیسو ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما
ایک گاڑی یہاں آئی جس کو روکا گیا، پولیس نے اپنی ایک جو آئی جی آفس کے سامنے ہماری جو سیکیورٹی لگی ہے وہاں سے یہ ٹرن ہو کے تو مشن روڈ کی طرف آئی، وہاں ایک پوسٹ تھی، انہوں نے اس کو اشارہ کیا تو اس پہ وہیں اس کا وہ دھماکہ ہو گیا.
یو گاڑی راغله چې پولیسو د درېدو امر ورته وکړي. د آی جی د پولیس د دفتر مخې ته چې بیا د ماشین سړک په لوري باندې وګرځوله چې هلته هم د درېدو اشاره ورته وکړله. هم په دغه سات باندې چاودنه وسوه. سرفراز احمد د سپیشل برانچ په دغه پیښه کې ټپي شوی دی.
مې ډیوټي پر بیٹھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، میرے آگے دیوار ہے مٹی کی، میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، دھماکہ ہوا،
زپر ڈیوٹی باندې ناستوم، زما و مخت د خاورو دیوالو، زپر کرسی باندې ناستوم، چاودنه وسوه، ز ټپیسوم، شتر اول ویدم. د ویل چې مال چاودنی ورسته د زیوار ویدی د ټپیان سو بغاری او چغاری می ارویدلې. د پولیسو ډی جی ویل چې اوس په دغه پیښه کې د مړو شمیر و دیار لسته رسیدلې ده. په وژل سو کې و کسان پولیس، یو ډاکټر او یو ښځه هم شامل ده، نور بیا ولسی خلک دي. او دغه ډول وشل ته نږدې کسان ټپیان سوي هم دي. د څلورو ټپیان وزن ناسمه ده. په ژوبل سو کې نه پولیس هم شامل دي. د سیول هسپتال ډاکټران وویل چې د څلورو وژل سو کسانو تر اوس مهاله پورې شتاخ نه دی سوی. دغه مور چې خپل زوی سرینو یوازې پر تعویز باندې وپځاندی، دوی راته وویل چې پر ډیوټي باندې دی. چې زه هلته ورغلم د ډیوټي والا راته وویل چې دی پولیسو ونیوی یوړی بویتی، دا زما زوی و، تر لاسې تعویز تړل شوی و. د سیول ډیفنس د ادارې ډی آی جی اسلم ترین وویل چې په دغه پیښه کې له 50 کیلوګرامو څخه تر 80 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. د ده په خبره چې دا ځان وژونکی برید دی، او دغه ډول په دې کې نټ بولټ چیری بیرنګ او نور چاودیدونکي مواد کارول شوي دي. د چاودنې څخه درې ګاډیانې، درې موټرسایکلان او دوې رکشې هم تباه شوي دي. د محکمه تعلیم د څانګې د دفتر سره سره و نور ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د پولیسو د آی جی د دفتر مخې ته چوک دا د پوجي چاوني له چاینا چک پوسټ سره جوخت پراته سیمه ده. دلته نږدې له دې سره سټیټ بینک، د نجونو کالج او سکولونه موجود دي. د دغې پیښې مسؤلیت تیری کې طالبان جماعت الحرار ډلې په سر اخستې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د دې پیښې په سر کې چې کله دغه پیښه وشوه د مړو شمېره هغه وخت یوولس وه، دغه شمېره تر دې وخته دیارلس ته رسېدلې ده، نوره هم په دغه کې د زیاتوالي ویره ده. په دغه مهال باندې زمونږ د ډیور اډیو خبریال حمید سمسور د محمد اکبر حریفال چې د بلوچستان صوبې داخله چارو سیکرټر دی دغه سره خبرې اترې کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
معلومات دا دی چې پر 8:45 باندې دا د آی جی آفس مخامخ چې کم راؤنډ اباؤټ دی پر دغه باندې دماکه شوې ده. د دماکې نویت فی الحال کنفرم نه دی چې دا سوسایډ دی که وی بی آی ڈی ده. بہرحال کیجولٹیز تعداد بزو تا سر شیر کم دا ٹیم ات سیویلین انجرڈ دی او سیدھی پولیس والا شہیدان دی چلور پولیس والا شہیدان دی وہ یہ سیویلین شہیدان دی او یو سڑائی فی الحال ان نون دی زخمیان مادر تو بول ات پولیس والا دی او سیویلین دی دا سو پنجلس پنجلس خیال لیاقت بازار یا شہر اقبال کے سوی بھائی چوری سویلین اوسم شہدا ادھر تعداد پولیس دے نو پولیس ودی تو لیار نہ ارک والا سیکورٹی فورسز لیار نہ ارک والا دہراغ آخر پر حملہ وق اٹ مینس سیکورٹی خستہ دادا قربانی سیکورٹی لا انفورسنگ ایجنسیز ارکڑے تھا سرا سرا نن جمعہ ہم دا اور جمعہ پورا زیادہ خطرہ بھی عام طور پر مسجدوں کے بےخیر رش کش بھی تقریباً ہر مسجد سیکیور سیکورٹی مور پر ڈپلائی کر دیتا اور د کوت ته غیغه فیصله وسکو دا
دارت وای پر صاحب د اختر پر موکا باندې تاسو څه کوی د ادګاو پر موکا باندې په ټول بلوچستان
هغه به در د غزیا ته سکیورټی ډبل کوو ان شاء الله. ټانک یو.
ګرانو په درمردونکو د ډیو رادیو د ټي وی ساته خبرې خبرونه ته نه خو نه غوا واشنگټن ڈی سی نه غوږی په بلوچستان سرخار کوټه کې دغه ځنمرګي برید کېدل او بیا په کورم ایجنسی کې دغه دوه بمی چاودنې کېدل. دا په داسې حال کې شوې دي چې د افغانستان د طالبانو لخوا د اختر د وړاندې چې کوم ویډیوي پیغام خپور کړی شوی دی د مشر لخوا هیبت الله اخونزاده لخوا نو هغې غوښتنه کړې ده چې خارجي عسکر دی د ملک څخه وستل شي نو دی به د سولې لار ته راځي یا دا چې چری دغلته کې اضافي عسکر نور پر ځای کیږي نو مسلې نور هم سیوا کېدای شي. او اتفاقا د کوټې پیښه کېدل یا د کورم ایجنسی دغه پیښه کېدل په داسې وخت کې هم شوي دي چې تیره ورځ د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې لخوا د هند هغه جاسوس ویډیو هم بیا خپره کړې شوې ده چې کوم پکې تازه معلومات دي. او په دغه کې د هند جاسوس د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د عملیاتو کولو یا د ترخګر پیښو کولو یا د ملک په نورو برخو کې د ترخګر پیښو کولو دعوی کوي او دغه د خپل نیټورک په حق لام خبرې اترې کوي. دا هغه خبرې دي چې د پاکستان د پوز او د پاکستان د چارواکو لخوا بیا بیا ویل کېږي چې په ملک کې د تشدد په پیښو کې د هند او دغسې د نور ګاونډي ملکونو لاس دی. په دې باندې زموږ سره زموږ همکار بیروز خان صاحب د څېړنې لپاره موجود دی، هغه ته هرکلی کوو. بیروز خان صاحب ستړي مشي
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
بیروز خان صاحب، دغه دوه واقعاتو ته په کورم ایجنسۍ کې او په کوټه کې دغه پیښې کېدل په داسې وخت کې چې د اختر شپې ورځې دي او د روژه ماتي په وخت باندې دغه پیښې کېدل څه معنی لري؟
زما خیال دا جنگ دے او د طالبانو لخوا دا د عقیدی په بنیاد باندې دے او دا غی چې کوم ملګری دی ملاتړی دی کزان مرګي بریدونه کوي او نور بریدونه کوي اغیلا د عقیدی په بنیاد باندې دوی او سلور کوي مبارکي ور کوي د شهادت مبارکي ور کوي او هغه ماشومان هغه ځوانان چې دا غوی یو قسمه ذهنی تربیه شوی وی دی په داسې روزلی وی چې هغه هم غنی د دوی چې سکی دا اسلامي دی، دا دوی د عقیدې سره سم دی، دا دوی جنت ته رسی. او پروژه کې هم طالبانو چې کله پروژه کې روجې نمخ کې د ملګرو ملتونو لخوا دا غوی نه وغوښتل شول، سکتر د ملګرو ملتونو چې روجه ده د مسلمانانو مقدسه میاشت، طالبانو او تاسو بریدونه پرېږدی، بند کوي، سیز فایر وکړي، ډزبندي وکړي. طالبانو ویل چې دا خو نور هم د برکت میاشت ده او نور به هم زور ورکوو.
بیروز خان صاحب، بخنه غواړم تاسو خبره قطع کوم، که دا خبره موږ داسې وکړو چې تاسو خبره کوئ چې د مذهبي عقیدې په بنیاد باندې وسلوال دغلته کې دا قسمه فعالیتونه کوي، خو دغلته کې د مفادو خبره هم ذکر کیږي، ویل کیږي چې د سی پی ایک د پاکستان او د چین ترمنځ څه کومه د کاروبار د تجارت لوی لار پرانستل کیږي، په هغه باندې دغه سی پی ایک د لارې نه د خلکو باور پاسولو دپاره، پورته کولو دپاره چې ګینې دغه سکیم یا دغه پروژه ناکامه شي، د هغې دپاره د پاکستان عسکر او امنیت ټینګونکي دا وایي چې ګینې دغه قسمه فعالیتونه کیږي، دغه ترخګر پیښې یا حملې کیږي. او دغه حملې دغه ښار کې په کوټه کې کیدل یا په کورمه کې کیدل، داسې کم د دوی مفاد دي چې دغې ته دغه ځینو کې دوی زیان رسي؟
دا خو د پاکستان د چارواکو خپل دریز دی، او په کوټه کې د دینه مخکم هغه شوي دي، په نورو سیمو کې شوي دي، او چارواکي چې کوم د حکومت چارواکي دي، نن هم د صوبایي حکومت ویان چې کوم دی هغه وایي دا د هند هندوستان یعنی را په دې کې شامل ده. د بلوچستان ستونزه چې ده هغه بیخي بدله ده. بله دا ده چې د افغانستان په اړه باندې پاکستان دا دریز نیولی دی چې هند د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف کاروي، او بیا چې دا قسمه پیښې کیږي نو هغه په هند ورچي، او هند د هند ته چې زور ورکوي نو هغه افغانستان ته ورکوي. د دې نه مخکې په کابل کې، د دې نه مخکې په مزار شریف کې، پرون په هلمند کې، نن په هرات کې، دا څومره چې پیښې وشوې نو دا هغه کسان د افغانستان حکومت وایي چې دوی په پاکستان کې پټ ځایونه لري او پاکستان کې مرستې لري. نو د پاکستان دریز چې کومه دی په دغه سی پی ایک باندې، هره خبره چې کومه د سی پی ایک سره تړي دا، او په بلوچستان کې یو نړیوال سیاست هم روان دی. د چین صداسې نه ده چې چین یو اقتصادي صرف ملک دی، د چین نورې خپلې ډېرې پالیسیانې دي، د چین دشمنان هم شته، دوستان به هم وي. د پاراچینار خبره چې ده هغه د یو مسلکي رنګ په نوم باندې ده. پرون چې په کابل کې د شیعه مسلمانانو لخوا چې کوم هغه د بیانونه دي، او یا نن د هغې د عالي شورا چې کوم مشر دی هغه هم د شیعه مسلک شیعه مسلمان دی، هغه هم خپل بیان ورکړی دی داسې، او هغې دا ویلي وو چې د اشرف غنی د بیان ستاینه کړې وه په دواړو هیوادونو کې، ګنې د مذهب په نوم باندې، د اتنیسیټي یا د قومیت په نوم باندې جنګونه رامنځته کول کیږي. دغه د پاکستان دریز دی او دغه شانتي سره د افغانستان دریز دی. خبره دا ده چې د پښتنو په خاوره دار څه کیږي، پښتانه د دې هر څه قربانیان دي، او که دغه ستونزه د هندوستان او د پاکستان په خپل منځ کې ده، قرباني افغانستان دی. په افغانستان دا تور دی چې هغه ډلې چې په پاکستان کې لګیا دي بریدونه کوي، افغانستان یې په شا ولاړ دی. افغانستان وایي چې دغه ډلې کوي په افغانستان کې هغه د پولیس سره پرتی سیمې چې کوم دي، چې هغه د هغې طالبانو په لاس کې دي، چې د هغې مشرتابه په پاکستان کې ده، نو پاکستان دې د هغې مشرانو سره خبره وکړي. مولانا فضل الله لیتي وغواړي، که نورې کوم داسې ډلې وي هغه لیتي وغواړي. دغه سیاست دی، دغه په خپل ځای روان دی، خو هره خبره د سی پی ایک سره نه ده تړلې.
بیروز خان صاحب، بله خبره دا چې د دغه دوه مفروضې دي، دوه مفکورې دي، که دغه ته تاسو سړی سوچو کې دغه دوه لارې دي، دوه خبرې دي، خو دلته کې د دې دواړو هدف چې کوم دی نو هغه پښتانه دي، که هغه د پولې یو خوا دی او که د پولې بل خوا دي، او دغه یو قسم خلک په ملک کې او یا په دغه سیمه کې هغه په هدف کېدل، آیا د دې درې واړو ملکونو چې کوم قومي مفاد ورته وایي، چې دی ورته کوم قومي مفاد وایي، چې د هغې دپاره کوم جګړه ده، نو په دغه کې دې ته کوم بریالیتوب ورکولی شي؟
جګړه خو د افغانستان جګړه که وګورو نو څنګه چې امریکایي جنرالان وایي سټیل میټ دی، ګندې په ځای ولاړه ده. د طالبانو چې کوم بیانونه دي هغوی دعوی کوي چې دښمن مو هغه مورال کمزورې دی، دښمن مو کمزورې دی، روحیه کمزورې ده، دغه دعوی خبرې دي. خو که حقیقتونو ته ګورو، طالبانو تر اوسه داسې کوم نامي ګرامي ځای خپل لاس کې نه دی نیولی چې هغې ته سړی وایي چې یو غټ خار وي، صوبه ولایت خو پرېږده، یو غټ خار وي چې په هغې باندې هم سړی خبره وکړی شي. نو د طالبانو جنګي صلاحیت دغه دی، په افغانستان کې که پښتانه مري، پاکستان کې که پښتانه مري، د هغې ټوله کوشش دا کول کیږي چې ګنې دا د افغانستان د حکومت د لاسه، د حکومت په مرګتیا د هند د لاسه کیږي، پړه په افغانستان ورچول کیږي، کرکه د افغانستان او د پښتون د یو بل نه پیدا کول کیږي. پښتنو ته به په دې باندې سوچ پکاري چې دغه پالیسیانې د چا دي، قربانیانې څوک دي.
اخیری پښتنه بیروز خان صاحب، د افغانستان د طالبانو مشر هیبت الله چې کوم دی هغې کومه ویډیو جاری کړې ده، خونزاده صاحب هغې دا خبره کړې چې خارجي عسکر تر څو په افغانستان کې موجود دي، هغه خپل زړه خبره بیا تکرار کړې ده چې د هغې سرحدي سولې ته نه شي راتلی. بل خوا ته د افغانستان د سولې علي شورا مشر په وسلوالو باندې غږ کړی دی سره د طالبانو چې هغې د سولې خبرو ته راشي. دغه خبره ترې یا د حکومت چې کوم دریځ دی او یا د طالبانو کوم دریځ دی، او په داسې حال کې چې د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان د چارواکو ترمنځ هم په نږدېو کې د خبرو امکانات شته چې په هغې باندې هم د افغانستان حکومت قانع دی او هغې هم دغه منی او وایي، نو دا خبرې به څومره بیا وړاندې مثبته نتیجې ورکړي؟ بیا
څنګه چې د افغانستان لخوا په دې باندې بیان راغلی دی، د پاکستان سره خبرو ته کینی، چین تیار شوی دی، ضمانت یې ورکړی دی. خو د امریکا لخوا چې د افغانستان دپاره او د پاکستان دپاره پالیسی اعلان شي، د هغې نه پس خبرو ته کینی، دغه تر څو نوی اعلان شوي نو او همدغه شانتې د دواړو خواوو به خبرې خبر راځي. تر څو چې دغه بیان دی د طالبانو د مشر، نو که تاسو دې ته وګورئ، د دې اړخونه خو ډېر دي، خو دا دوه اهم اړخونه به روالو. وایي چې دی خپه دی د قطر او د سعودي عرب ترمنځ، د عربو د ملکونو ترمنځ داسې شخړه رامنځته شوې ده، دی په تشویش کې دی، اندېښمن دی، د خبرو اترو د لارې حل کوي، په افغانستان کې نور جنگ غواړي. افغانستان کې او هلته کې هم امریکا ده، دلته کې هم امریکا ده، په قطر کې د امریکا د ټولو نه لوی مرکز دی، سعودي د امریکا د ټولو نه لوی ملګری دی، نږدې ملګری دی، ټول هر څه ته معلوم دي. د ده خبرې دوه خبرې دي، دوه مخې خبره بیان ورکړی دی، دوه مخې پالیسي ورکړې ده. د دې نه دا ښکاري چې دی آزاد نه دی، دی په پاکستان کې د چا په لاس کې دی. د افغانستان په اړه یوه خبره کوي او بیا دی دا وایي چې ریجنل یعنی سیمه ایز، د دې اغیزې به سیمه ایزې، سیمه ایزې اغیزې خو یو ریاست ویلی شي. او د طالبانو مشر چې خپل کورم نه لري په افغانستان کې، دومره ځمکه هم د ده په وس کې نشته چې پکې اوسیږي، هغه دې دا خبرې چې کوي دایره بل خوله ده، ده خبرې د بل دي.
ډیره مننه بیروز خان صاحب تاسو.
مننه.
مننه. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د قدرمن اوریدونکو او کتونکو، سوم د افغانستان د سولې د شورا مشر محمد کریم خلیلی د طالبانو دغه سرګندونې ستایلې دي چې د کابل او هرات په تراګرو بریدونو کې لاس نه لرلو، خو ویلي دي چې طالبان په زور خپل اهداف نشي ترسره کولی. د جمعې د منځ وړاندې دوی په کابل کې د منځ کونکو یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د سولې د بهیر سره د ځان یو ځای کړي. نور تفصیل لري حکمل روان په دې رپورت کې.
د افغانستان د سولې علي شورا مشر کریم خلیلی نن د جمعې په ورځ د یوې غونډې پر مهال د دولت له ټولو مخالفینو په ځانګړي توګه له طالب وسلوالو غوښتنه کړې چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې لپاره مذاکرات پیل کړي. خلیلی زیاته کړه په هیواد کې د جګړې دوام د هیڅ یوې ډلې او طرف لپاره د ستونزو حل لاره نه ده او یوازینی لار چې د افغانانو پرمختګ، سوکالۍ او ثبات سره تړلې دی د سولې له پروسې ملاتړ او د خبرو اترو طالبانو تحریک ته یادونه کوم کا غواړی چې د جګړې د لارې خپل مخه ته ورسیږي ستره تیروتنه موده ځکه چې جګړه د تباهۍ نه بغیر ستاسو ولس او افغان حکومت ته په میراث بل څه نه پرېږدي. دی سولی علی شورا مشر کریم خلیلی وویل دی سولی په بهیر کې شمالی دل د هیڅ یو طرف لپاره د تسلیمې دو او یا هم دی یو طرف د ناکامۍ په معنا نه ده او دی سولی لدی پروسې څخه چې د افغانانو نړیوال ټولنې له بشپړ ملاتړ برخمن دی باید ګټه واخیستل شي. دای وای دی سولی پروسه کې شاملې دل دی وی دل یو یو طرف د شکست او تسلیمې دو په معنا نه ده خو هغه ډله او طرف به ګټون کوي چې دی سولی مذاکرات ته هر کله وکړي. امیدوار يم چې وسلوال مخالفین زمنګ لدی خبرو روښانه پیغام واخلي. دی یادونی ورده چې د سولې علي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلی له ټاکل کېدو وروسته دا لومړی وینا ده چې په مستقیمه توګه د طالبانو له تحریک له جګړې څخه د لاس اخیستو او له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو د پیل غوښتنه شوې. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
د وایس اف امریکا خبریالی کارلا باب د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د وایاندې ډینا وایټ سره خبرې اترې کړې دي او په دغه خبرو اترو کې د داعش پر ضد د امریکا په تګلارو باندې، په شام کې د امریکا په تګلارو، په افغانستان کې بالخصوص د امریکا تګلارې به څه وي، په دې موجوده حکومت کې د صدر ډونالډ ټرمپ په دغه باندې ترې تپوس پوښتنې کړې دي. راځئ چې دغه مرکه زمونږ د همکارانو وګمه جلوان او د سمینه احسان په غږ باندې واورو.
په روانه میاشته کې د ایران لخوا جوړ ډرون الوتکو راغورځولو سره داسې محسوسیږي چې تاوتریخوالی سیوا کیږي. مونږ د شام یو جنگي جهاز را نسکور کړي. تاسو څه ګڼئ چې امریکا کې چارواکي څومره فکرمند دي چې دا به امریکا په یو لوی جنگ کې واچوي، مطلب د شام او د داعش نه هم لوی جنگ کې؟
I think it's really important to understand that our mission in Syria is about defeating ISIS, period. We have been very clear about our intention.
زما په فکر په دې خبره په هدل ډیر مهم دی چې په شام کې زموږ میشن داعش ته ماته ورکول دي. مونږ د غلطه د خپل ارادو او اهدافو په اړه ډیر واضح یو او مونږ د خپل ملګرو په شمول د خپل دفاع کولو حق لرو او دا د ټولو لپاره مهمه ده.
aspects of the Islamic State fight that has been a little
confusing. داعش پر ضد جګړه یو لخ کوم چې ټول خلک په سوچ کې اچولي هغه په قطر کې روان حالات دي. سیکرټری ټیلرسن ویلي چې د دې په عملیاتو اغیز نشته. دا حق خبره ده چې په اړه یې پینټاګون ویلي و چې ساغیز نه لري، خو د خاغلی ټیلرسن لخوا د بیان ورکولو وروسته پینټاګون وایي چې د داعش پر ضد اوسني عملیاتو باندې څه اثر نشته خو په راتلونکي پلانینګ باندې کېدای شي. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ ما په پوه کړی او د دې مطلب څه دی؟
نو د سیکرټری ټیلرسن واز ابسولوټلی رائټ. لانګ ټرم دیس از ا کنسرن. وی آر اپریټینګ اؤټ ا کټر ټو
نه، سیکرټری ټیلرسن بیخي په دې حق لا ټیک ویلي. دا د اوږدې مودې راهسې یو فکرمندي ده. مونږه د قطر نه د داعش پر ضد جنگ پروسه چلوو، خو دا یو سفارتي مسله ده.
Alright, let's switch to the counter Islamic State fight in Afghanistan.
اوس هم افغانستان ته به راشو. هلته کې آیا داعش موجودیت لري او کنا؟ که په دې باندې خبرې وکړي،
I would say that right now we're not it's not getting better.
زبه دا ویم چې د داعش په حق له افغانستان کې حالات سم ندي. دا یو مسله ده. مونږ له باور له ماته ورکولي او دا چې مونږ له دغه مسلې ته پام کولی.
او په داسې حال چې افغانستان ستراتیجیز جوړیږي، ماته معلومه ده چې تر اوسه د کوم شکل نه دی اغستې، خو داسې خلک دي چا چې ویلي دي چې هغوی یو څو زره نور امریکایي په سلګونو زیات نړیوالو عسکرو لیګلو ته په تمه دي. آیا تاسو ګڼئ چې د داعش د مخنیوي القاعدې په ضد جګړې کې به دوی برخه واخلي؟
سیکرټری
ټیلرسن په ټولو لارو چارو غور کوي. نوموړي خپلو کمانډرانو سره د دې جایزه اخلي چې هغوی ته څه پکار دي، هغوی ته کم قوت او په څومره شمیره کې د دغه عسکرو ضرورت دی. خو څه ګڼم چې دا د یوې پراخه ستراتیژۍ په نظر کې ساتلو لپاره ډیره مهمه ده، او په دې خبره پوهېدل چې په دې لړ کې زموږ ملګري څه کولو ته تیار دي.
In Brussels before making
aya secretary matters of afghanistan pa hakla faisali kawlo sa kharbande pa brussels ke da khpal hamsialan sa da khabaro kawlo intezar kawi
to bear to help. So I know everyone wants to know what's going to happen, but the secretary is being very
yaqinan munglaba pa haqiqat ke sirf da khpalo malgaro sara khabari kawali مونګلبه د فکر کولو ضرورتي چې هغوی د مرستو په لړ کې نور څه بوجو چتولې شي. نو ماته معلومه ده چې هر څوک غواړي چې ورته معلومه وي چې سبقيږي، خو سیکرټری میټس د کمانډرانو ضرورت او د حالاتو ښه اړخته بوتلو د لپاره ضروری ګامونو اخیستلو کې د فکر او د پلانینګ نه کار اخلي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناش دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره لا هم د ځنډ ښکار ده، او دغه اصلاحاتو زر تر زره د عملي کېدو چې د خلکو کم توقعات پیدا شوي وو، کوم امیدونه پیدا شوي وو، دغه امیدونه ورو ورو لګیا دي دغه کېږي. او د کال 2018 انتخابات رانږدې دي، موجوده حکومت داسې ښکاریږي چې هغه لا هم خپنیولی دی. د سیپران وزیر عبدالقادر بلوچ نن په رسمي توګه باندې د قبایلي سیمو چې کم پارلماني غړي دي هغه نه غوښتنه کړې ده چې د رواج ایکټ چې کوم قانون به پرځای کوي په هغه کې دی د تبدیلی یا د بدلون لپاره کوم مشاهده دغه لري، کوم په هغه باندې سفارشات لري، نو هغه دی د توړاندې کی او په دغه باندې چې بیا ورستو عمل وشي. او د هم ویلي دي چې صوبایي او بلدیتي انتخابات به د کال 2013 چې کوم دینو هغه به په قبایلی سیمو کې ترسره کیږي. په دغه باندې نور تفصیل ډیور اډیو خبريال الیاس خان باندې کوي.
وفاقی حکومت د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د پارلیمان غړو ته په رسمي توګه ویلي دي چې دوی د قبایلی سیمه په مرکزی اداره کې راوستو د پاره د رواج ایکټ په اړه خپل اخیری سفارشات وړاندې کړي. دا خبره د ریاستونو قبایلی سیمو وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نن د سیفران قائمه کمیټه ته کړې ده. د کومې غونډه چې د کمیټې چیرمن جمال الدین خان په مشرۍ کې وشوه، په غونډه کې پر رواج ایکټ او فاټا خیبر پختونخوا کې زم کولو باندې یو تود او مفصل بحث وشو، خو غړي د فاټا اصلاح او دی بل ته اخیری شکل ورکولو کې یو ځل بیا پاتې راغلل. وفاقی وزیر غونډې ته وویل چې فاټا کې د صوبایي اسمبلی او بلدیاتی انتخابات به راتلونکي کال 2013 کې کول شي. د په غړو غږ وکړو چې رواج ایکټ منظورولو یا نه منظورولو په اړه د خپل فیصله د وړوکي اختر نه رستو پورې وکړي. دیوا ریډیو سره خبرو کې د کمیټې چیرمن جمال الدین خان وویل چې د قبایلی سیمې اصلاحاتو د اف سی آر د خاتمې او د دې پر ځای د رواج ایکټ نوم سره یو نوی قانون روڑان دی کولو باندی ټول غړي متفق دي. البته فاټا په خیبر پختونخوا کې زم کولو باندی اکثریتي غړي تحفظات لري.
شاید خالی سمو شاخو پلیکل سره کې دې څور کې تاسو څور
کابینه د منظورۍ نه وروسته د فاټا اصلاحاتو بل د مئی په 15 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی و، خو د جمعیت علما اسلام فیډلی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د دې مخالفت کولو نه وروسته دا متعلقه کمیټې ته واستول شو، چرته چې په دې بحث روان دی. د حکومتي کمیټې په رپورټ او ځایي غونډو کې لیدل کېږي چې د فاټا زلمی کل، سیول سوسایټي او تعلیم یافته طبقه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو په حق کې دي، خو اوس هم بعضې ځایي مشران، ملکان او د پارلیمان ځنې غړي، جمعیت علما اسلام فیډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې مخالفت کوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی وری ټیو ټی وی دی. قدر مناوریدونکو، کتونکو، موږ سملګری اوسې یو سوم د هند د وزیر اعظم نریندر مودی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خپل لومړنی لیدنې کتنې لپاره امریکا ته راتګ. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په نوی ډیلی کې دا تشویش موجوده دی چې آیا هندستان به په دې وتوانیږي چې د امریکا سره تیرې درې کلنې دواړه خیزه لاسته راوړنې نورې هم زیاتې کړي. نور تفصیل لري په دې حق باندې مجاهد جواد په دې تفصیلي رپورت کې.
د هندستان لومړی وزیر نریندر مودی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خپل لومړنۍ لیدنې کتنې لپاره امریکا ته راځي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په نوی ډیلی کې دا اندېښنه موجوده ده چې آیا هندستان به په دې وتوانیږي چې له امریکا سره تیرې درې کلنې دوه اړخیزه لاسته راوړنې نورې هم زیاتې کړي. د هندوستان چارواکو خوشبینی څرګنده کړې ده چې د مودی دوه ورځنی سفر چې د یکشنبې په ورځ پیلېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګوپال بګلی وای له امریکا سره اړیکې ښې دي او لا نورې به پسې ښې شي. دا په داسې حال کې ده چې له ټرمپ سره وار له مخکې په یو شمېر مسلو باندې ناندرۍ راپورته شوې دي. د بیلګې په توګه امریکا ته د راتګ لپاره د زیاتو هندي مسلکي وګړو د ویزو مسله. ټرمپ ویلي په دې ډول ویزو باید سختي وشي او پرې غور وشي، ځکه له دې سره د امریکایانو دندې نورو ته ځي. هارش پینټ چې په نوی ډیلی کې د څېړنو په یو مرکز کې کار کوي وایي د هندوستان په اړه مثبت او منفي دواړه سیګنالونه شته، په دې معنی چې په ځینو شیانو باندې هندوستان ډېر خوشاله دی خو په ځینو نورو بیا ډېر خفه شوی. د زیاتوی د اوږده وخت لپاره داسې باور و چې د هندوستان پورته کېدل امریکا ته ښه دي، خو داسې ښکاري چې اوس دغه باور نشته، ځکه د امریکا نوې اداره توپیر لري. د مودی هلې ځلې یوې خوا، خو په نوې ډیلي کې څېړونکي خبرداری ورکوي چې هندوستان ښایي د ټرمپ په ډیپلوماټیکو لومړیتوبونو کې ډېر لوړ ځای ونه لري. مایکل کوګلمن چې د جنوبي آسیا د چارو کارپوه دی وایي د امریکا زیات فکر دا مهال روسیې او سوریې ته دی، نو ځکه هندوستان د ټرمپ د سیاست په څنډه کې پاتې شوی. دی زیاتوي له همدې امله له ټرمپ سره د مودی دغه لومړني ملاقات ته خلک امتحاني لیدنه کتنه وایي چې یو بل سره پکې وپیژني. بیا هم د دواړو مشرانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره تر ټولو ګرمه مسله ښایي ترهګري وي، ځکه دواړه مشران د ترهګرۍ د جرړو په وستلو کې ژمن دي. تمه ده په دې سفر کې به هند ته د امریکا لخوا د 22 ګارډین ډوله ډرونونو د ورکړې اعلان وشي چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. له دې سره به نوی ډیلی خوشاله او دا ګام به په دې معنی وګڼي چې ګواکې امریکا په دفاعي برخه کې په هندوستان باندې پوره حساب کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې خبرې به په دې هم وڅرخي چې څنګه کېدای شي د دوه اړخیزو ګټو لپاره په خپلو کې اقتصادي همکاریو ته وده ورکړل شي. هندوستان په دفاعي برخه کې امریکا څخه د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې رانیسي چې په دې توګه په ټوله نړۍ کې له ټولو زیاتې وسلې رانیسي. هندوستان په دې هم ټینګار کوي چې دا وسلې او وسایل باید د هند دننه جوړ شي او دا بیا د ټرمپ له سیاست سره په ټکر کې ده، ځکه ټرمپ وایي ټولې امریکایي کارخانې باید د امریکا دننه تولیدات وکړي نه بهر.
ګرانو قدرمنوردونکو، د ډیور رادیو د ټي وی او ساتا خبری خپرونې ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږ یې. لایخ شاه یو هغه بدقسمته پلار دی چې د پاکستان او د هند ترمنځ د چمپینز ټراپۍ د کرکټ مقابلې وروستو د خوشحالۍ په ډزو کې د هغه ماشوم زوی چې شپږ کلن و محمد نعیم شاه هغه ووژل شو، او دغه پلار وایي چې دغسې پیښو څخه د نورو خلکو ژغورل دا زمونږ د دغه سیمې د ټولنې د خلکو ذمواري ده. د خوشحالۍ په موقع باندې د ډزو نه ځان بچ کول یا ډزو نه ځان ساتل دا هم د دغه خلکو ذمواري ده، او د دغه میچ د ګټلو وروستو موږ په هغه وخت کې خپل اورېدونکو ته ویلي وو چې د مختلفو هسپتالونو نه مختلف رپورټونه مخې ته راغلي وو چې دغه شمېره ډېره زیاته وه چې په هغې کې ځوانان او ماشومان او زنانه چې کوم دی نو هغه وژل شوي وي. د اختر ورځې شپې دي او د خیبر پختونخوا او د قبایلي سیمو علما او د جمعې په خطبو کې د خلکو نه غوښتنه کړې ده چې د هوایی ډزو نه دی پرهیز وکړی شي، د وړوکي اختر د راتلو سره که میاشت ولیدی شي نو باید چې دغه خلک ډزې ونه کړي، او دغسې د لایق شاه غوندې نور پلاران او داسې دغه شانته کې د دغه محمد نعیم شاه غوندې واړه ماشومان ګلونه هغې ژوند د لاسه ورنه کړي او په دغه کورونو کې غمونه رانه شي. نو درشنومن یو رپورټ راځي چې دغه راپورټ وکړو. شو
نو دا روټین کې دی لړ بهر او نیکس ات پس چې دا میچ وګټل شو نو فایرینګ شروع شو او یو هوایی ګولې چې د دې په سر باندې ولګې د محمد نو انشاء نامه وږي او ډاکټرانو وی 72 اورز ورته کریټیکل دی بس هغه پدری مرچ چې دی نو هغه کور سره دی.
دا د پېښور اوسیدونکي لایق شاه دی چې څو ورځې وړاندې شپږ کلن زوی د هوایي ګولۍ ښکار شوی دی. لایق شاه وایي خپل معمولي خوشحالي په دې طریقه منزل یو څوک د ټول عمر په غم اخته کولی شي.
ته خو په خپله لږه غوندې خوشحالي وکړي سټسفیکشن به وکړي خو بل سړي له به کور روان کړي، چا به مور وي، چا به پلار وي، چا به ورور وي، چا به زوی وي.
په پاکستان او خصوصي توګه د پښتنو په سیمو کې د خوشاله اسهر د هوایي ډزو په ذریعه کېږي، خو تعلیم یافته ځوانان وایي د چا په غم تمامېدونکي پرسوده روایت باید ختم کړی شي. د پېښور پوهنتون جرنالیزم څانګې استاد بخزمان یوسفزی وایي د سوشل میډیا د لارې د هوایي ډزو خلاف کمپاین شروع کړی او ګڼ شمېر ځوانانو ورسره پکې برخه اخیستې.
زما په خیال تر څو پورې چې حکومت پوره په اکشن کې نه راغلی، حکومتي چې کومې ادارې دي، قانون نافذ کوونکې ادارې چې کومې دي، پولیس دي، هغه یې په سنجیده طور باندې او په یو منظمه طریقه باندې د دې مهم خلاف چې کوم دې کار نه کړی، دا چې کوم هوایي ډزې دي نو دا هغه پورې زیات موثر نشي کېدلی.
د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا هم د هوایي ډزو خلاف کمپاین شروع کړی شوی او پولیس افسر سجاد خان وایي هوایي ډزې قابل سزا جرم دی.
بازارونو کې وګرځېدو یو دا طریقه شو د ریسټاسو د وایس اف امریکا یا دلته کې بو لوکل چې کوم موږ سره د ریډیو چینل دی هغه په ذریعہ باندې موږ ورته دا میسج خلکو ته ورکو چې د دې سیز نه ځان لري چې د هوایي فایرینګ نه او د دې سره سره موږ چې نو په ګاډو باندې لوډ سپیکرې په علاقو کې ګرځي مو دا رنګ یو د جمعې ورځ د تاسو په تړه نو څومره چې زموږ په دې سرکل کې جمعتون دي د ټولو مليان صاحبان ته موږ میسج کړی چې دوی ونن په خطبه کې خامخا د هوایي فایرینګ باره کې ذکر کړي.
سجاد خان وایي د آبادۍ زیاتې دو سره په هوایي ډزو کې د زیان کچه هم سیوا شوې ده او باید چې هر څوک په دې وړو کې اختر کې د هوایي ډزو کولو نه ډډه وکړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا جبه ریډیو دی. قدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه نه یوازې په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټی وی باندې ګوري هم. سه ملګری اوسې یو سم تاسو په پاکستان کې د سوات خایست نه ډک زیت ابوزو چته چې د روجو د میاشت په پای کې د اختر لپاره چې کومې تیاریانې دي هغه زور نیولې دي، او کورنۍ چې دي اکثره د روژه ماتي نه وروسته ورزی او خپلې سوداګانې چې دي د دغې اختر لپاره هغه اخلي. نو په دې هکله یو خوندور رپورټ تیار کړی دی فیاض ظفر، راځئ چې په ګډه واورو.
د اختر رانږدې کېدو سره د هیواد د نورو سیمو په رنګ په سوات کې هم د اختر خریداري روانه ده. د سوات سرخار منګورې په مارکیټونو او دوکانونو کې د خریدارانو ګڼه ګوڼه ده، او زیات خلک ځان او خپلو بچو له د اختر د پاره جامې پیزار او نور شیونه اخلي. خو د اختر په خریدارۍ کې ماشومان د ټولو نه مخکې وي، او ځکه خو ویلې کېږي چې اختر د ماشومانو وي. د منګوري خر په سیټي سینټر کې اختر لا جامې پایزار اغستون کې ماشومان وایي
ما ځان شوز به شوز واغستو، کورته واغستا، او چې نن زماده کسان د دوم سامان واغستو.
زمانوم د الیزا ما ځان کپڑے واغستې، پایزار ما واغستل، مهندی ما واغستا، او نورو مالم.
زمانوم چې د محنور حیدر دی، بس مونګل ته کې راغلی او ما خو اغستې ځان شاپینګ میکړې دی. بس دی وړول راغلو دلته ولا شاپینګ کوو، نو فراک سی واغستو، ټایټ سی واغستو، کله کله سامان واغستو.
دا ګرانۍ له کبله تیر کلونو کې د اختر د پاره به خریداري کم کېده، او سکه هم چې ګرانۍ ډېره ده. خو دکانداران وایي چې د اختر د خریدارو په شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. یو دکاندار ظهور عالم وایي چې د تیر کال په نسبت سکه دا هم کاروبار ډېر ښه دی.
یاره امپروومنت راغلی ښه کافی، الحمدلله پروس کال په نسبت باندې سکل 30-40% امپروومنت شوی دی.
سوات او ټول ملک کې چې د تیر کلونو په نسبت امن او امان ښه شوی دی، او د امن راتلو سره دکانداران وایي چې کاروبار هم مخ په پورته روان دی. د کپڑے یو دکاندار عادل خان وایي
زم دا سیل چې دی تیر شوی کال نه اوس ښه دی، نو ان شاء الله اوس د یو امن پیغام وو دی چې خلک د شپې دونه راوځي او نه وخت پورې دلته کې پېشمنی پوري.
دا خر په بازارونو کې خلک په دکانونو کې د اختر د پاره خریداری کوي. د اختر نږدې کېدو له کبله زیات خلک تیارې جامې اخلي. پلاران خپل ماشومانو له د جامو پیزارو سره سره د اختر د پاره نور شیونه هم اخلي. خپل بچو له د اختر شیونو اغستو د پاره بازار ته راغلی فواد احمد وای چې ماشومان مې بازار ته راوستي دي، او د اختر د پاره ورله خریداری کوم.
کوشش کوم چې بس سه خوخ را خوشي.
دا غټو مارکیټونو سره سره په وړو بازارونو کې هم ګڼه ګوڼه په نظر راځي، او د روجمات نواله د پښمنې پوره په دغه بازارونو او دکانونو کې ګڼه ګوڼه وي. ماشومان د اختر لپاره ځان لا نکریزي، بنګړي او کالي هم اخلي. د سواد سرخار منګوري او نورو خرګوټو کې د اختر د خریداري په وخت د امن بحال ساتل لپاره پولیس او امنیتي عسکرو خصوصي ګامونه پورته کړي دي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن.
زما نوم فتنه ګلالی دی، از د افغانستان د ښځو ټولنې مشر کوم. از غواړم چې اختر مبارکي ټولو افغانانو ته ووایم. زمون افغانان چې په افغانستان پراته دي، زمون افغانان او پاکستانیان چې په پاکستان پراته دي، ټولو ته د خدای تعالی نه خیر او عافیت غواړم او ټول د اختر مبارکي ووایم.
السلام علیکم، زیم جنید خان او زما د طرفه د ډیور ریډیو ټیم ته او د هغه اوریدونکو ته د روکی اختر مبارکباد ورکوم، او امید لرم چې دغې د اختر به په خوشحالۍ سره تیر شي.
زه عمیده اسدزی د وردګو دی ولایت مدني فعاله، او پیام می تنها د افغانستان خلکو ته نه، تنها د افغانستان خلکو ته نه، چې په جمله ټول مومن مسلمانانو ته او ټولو ملکو ته، بلخصوص د پاکستان مسلمانانو خلکو ته ډیر ښه اختر غواړم. او خدای دې دغه مونه نور د مونږ نه لرې کړي، او خدای دې خوشحالي، خوشبختي یا سوله په منځ کې راولي چې موږ آرام وو، او په آرامۍ کې په سوله کې موږ دغه اختر ونمانځو.
مردونکو د اختر د پاره تیاری روان دي، هلی زلې کیږي او په دغه هلو زلو کې څوک په یو ځای مصروف، څوک په بل ځای مصروف، د خپل ځان خیال ساتي، خپل حفاظت د ټولو لومړی سیز دی. او جمیله ګیلانی د عوامي نېشنل پارټۍ یو سیاستمدار ده، بشرا ګوهر بله د عوامي نېشنل پارټۍ سینیئر سیاستمدار ده. د دې سره د ډیور رادیو خبریالي صادق قسم شه خبرې اترې کړې دي چې ښځو دپاره په سیاست کې څومره ځای دی په دغه سیمه کې، په دغه صوبه کې، په دغه قام کې، او د دې لپاره کوم مشکلات دي، او بیا د اختر دغه شپې ورځې دوی څنګه منځي، څنګه تیاری دي کوي. نو راځي چې دغه مرکې ته غوږ شو.
ګران اوریدونکو، نن موږ سره په پېښور کې داسې دوه سیاست مداران دي چې د خپل ځوانۍ، د خپل یونیورسيټي کالج د وختو په سیاست کې دي، او اوس دوی یو کمپسنګ په عوامي نېشنل پارټۍ سره دي. دوی تیر په قومي اسمبلی کې غړي هم پاتې شوي دي. دوی نه به په ساده تپوسونو کې تپوس کوو چې د یو ښځې لپاره سیاست کې مخکې ته راتلل څومره ګران وي یا څومره آسان وي. جمیله ګیلانی بیبي، تاسو ډیره مننه. یو بل به تاسو نه تپوس کوم چې سیاست ته سوچ څنګه راغی، خیال څنګه راغی؟
زمونږ د کور ماحول داسې و، هغه زمانه کې دا د 70 زمانې خبرې کوم، 70 کې مونږ چې ډېر ینګ چنه کې وو، نو زمونږ کور ته به مختلف سیاسي لیټریچر راتلو، او هغه به مونږ وې دا مختلف رسالې به راتلې. دا نو هغه سره یو هغه پیدا شو یو سوچ او خیال. او بیا اسټوډنټ لایف کې هم اسکول د زمانې نه ورته وایم چې یو قسم لاغ هغه شروع شو د لیفټ پالیټکس ما کولو. او بیا کالج کې زه د خپل کالج پرزیدنټ هم د ڈی ایس ایف ډیموکریشن فیڈریشن. عوامي نېشنل پارټۍ ته مونږ د ښځو کافی لوی ګروپ یو ځای رالو، هغه وخت چې زمونږ د وطن کې د زمونږ په خپل خاورې باندې حالات خراب شول، او زمونږ خپل کور ته خطر شو د پښتنو د حالاتو ته. نو بیا مونږ د دغه د مولانو حکومت راغی، او مونږ بیا د دې ښځو د مخونه د بورډونو باندې تورول. نو بیا مونږ د ښځو یو کافی غټ ګروپ وو، مونږ د خپلو کې کېناستو. مونږ چې مونږ ته داسې پاتې ته اوس تلل دي چې کوم کې مونږ د ښځو د خبره هم کولی شو، او مونږ سیاسي د خپل وطن د خاورې خبره هم کولی شو.
رائټس کې کافی سټرګل کړی دی، زما خپل هیومن رائټس او ډیولپمنټ کې ډېر سټرګل پاتې. نو هغه سي مونږ ځان له لارې جوړې کړې وي. خصو د پاره مشکلات شته دي، ګونه دا خو مونږ ډیولپډ کنټریز کې ګورو چې یو ګلاس سیلینګ خبره کیږي. مونږ خو د ګلاس سیلینګ هم خبره نه کیږو، ګلاس سیلینګ خو بیا هم ماتول شو دلته کې، خو راته غټ غټ دیوالونه ودرېږي، ٹھیک شو. او چې بیا دن نه رازونو عمر ته لس کسان وایي چې اورېږه تاسو دلته کې، تاسو هلته ورشئ، تاسو دا وکئ، تاسو به یو وینګ کې کینئ. دا خو خدا چې این پی کې دا خبرې نشته وایي چې ښځه یو ایکول ممبر ده د پارټۍ او د دې اکا. نو پارلیمنت کې هم چې مونږ لاړلو، یو خدا وو چې زما او د جمیلې آی وخت کې هم د این پی هم ریپرزینټ کو، آی وخت کې مونږ الیکټډ د پارټۍ آفیس بیررز وو. نو زمونږ پوزیشن زما خپل خیال دا دی چې د هغه الیکټډ ممبرز نه زیات سترونګ. نو زه خو به ووایم چې ټیک دی، لږ ګرانه وه، خو ایز فار ایز د پارلیمنټ کې زمونږ خو په ریکارډ دی چې څومره زیات رول د ښځو د رستنی پارلیمنټ کې، دومره زما په خیال د سړو هم نو چې څومره رول ښځو پلے کړی دی د رستنی پارلیمنټ کې لیجسلیشن حوالے سره، او صرف د ښځو د حق لیجسلیشن نو. ما خو 18th امینډمنټ کې هم پارټیسپیټ کړی دی، ما خو خپل بل زومره اوسی دي دغه هم کړی دی. نو رول زمونږ ډېر سترانګ وو.
خو دا سړی چې هم بیا ښځې ووټ ته نه پرېږدي، یو خو ښځې جینکی په خپله چې تعلیم یافته یې ووټ له نه ځي، او چې کومې غیر تعلیم یافته دي کلو کې دي که هغې ووټ له تلل هم غواړي سړی نه پرېږدي، په دې به تاسو څه نظر دی؟
نو داسې ده چې وروستو پاتې معاشرو کې خو هم داسې کېږي، مونږ په تعلیم په لحاظ سره، د وسایلو په لحاظ سره مونږ وروستو پاتې قومونو کې راځو. نو دا خو چې مونږ د 18 امینډمنټ څنګه چې بشرا بیبي خبره وکړه، مونږ په هغې کې د صوبې حقونه واغستل. دلته زموږ په حکومت کې اته یونیورسټۍ جوړې شوې، بشمار کالجونه جوړ شول. نو دا خو به سوسایټي د یو پروسس نه تیریږي، نو هغه به بیا په دې پوهیږي. نو مونږ چې ګورو زمونږ قبایل سره، قبایل مونږ کته وګوري که مونږ روستو یو، نو قبایل زمونږ نه یو سل دوه سوه کال روستو دي. نو دا خو ترقی سره دا ټول سیزونه نالج سره دغه سره دا تړلی وي که نه علم سره.
نو تاسو سیاست کې چې مخې ته راوځئ بالکل سړو سره برابر په جلسو کې هم ځئ، نو د کلي والا سوی ده ته؟
نو دا چل دی چې زما خو خپل ټول عمر د کسې پاتې شوی یم، او ټیک دی کلی صادر دا بنده واچوي، زمونږ خو د صوابۍ هغه صادر هم ډېر ښکلی دی، د هغې هم یو هسټري ده، او هغه هم د یو پولیټیکل هسټري ده، د هغې صادر هم پولیټیکل هسټري ده. نو زه وایم چې دا ذاتي خبرې دي، ته څنګه خپلې جامې چې تاسو په سر دا دوپټه چولې ده، څوک یې نه اچوي، څوک دا ذاتی د سړوم دا ذاتی دغه دي، دا په فیملی کې ډیبیټس او ډسکشنس کېږي. خو ښځې چې کوم پالیټکس کې به راځي، نو هغې له به دا څوک محدوده ای نه، چې دا بس صرف داسې مونږ چې پارلیمنټ ته هم لاړو، نو مونږ وکتل چې سډنلی د نور پارټیانو والا چې کوم بهر مونږ سره بل شانتي او ټول عمر یې پېژنو، ای خپل داس دغه جامې بل شانتي کړې کن، ٹھیک ہے سڑی ہم لگ بل چاہے وہ خصوص لگ زیاد نو ما یو سونا تو پوسو کم آئے ولے لکا مونگا پکار دی چھ مونگا خلق چھ سنگا یو آغا سے ایکسپٹ کی کر
دے یو خبر اپ کے ایڈ کول غرم چھ دا سدا چھ پختانا ہم دے عام انسانان دی دی کے لکا مونگا بوشا ته پته ده چې مونږ د کلو کې ګرځو، مونږ ته کله هم چا داسې نیگیټیو یا ندی ویلې چې کومه جماعت ته تلیو، که مونږ حجرې ته تلیو، مونږ ته چا مونږ خلکو مونږ ډېر په کلاو زړه باندې هغه کړي وو. نو داسې نه ده چې د پښتنو معاشره چېرته ځنګلیان دي یا چېرته د بل د دې زمانې خلک دي، د دې هغه دي ای پوهیږي، او زوامه چې د نورو قومونو په شانتي لکه داسې لارې ښځو ته نه دي بندې کړي، خو لږه حوصله غواړي، لږ همت غواړي. دا
فیصلې چې کوم دي، دا به ښځې په خپله کوي. زما خو دغه دغه دی چې ما کله چېرته په یو ټی وی پروګرام کې راته د دې حکومت یو منسټر ولګېده چې مونږ به تبدیلی راولو، خو داسې نه چې ته څنګه صادر دې نه یا چولی او دغه نه. نو ما ورته وایم ما ستا د دې ټوپای کله ته پوسټ نه دی کړی، دا ډیبیټ په دې نه دی، آستا ذاتی خبرو کې به زه خبره نه کوم، او د کام بدلول د سوچ به. نو دا زمونږ یو هیبټ شوی دی. زه دا اگری کوم چې د کلو کې مونږه زیاتې ذاتی حملې کیږي، سبسټنس باندې خبرې نه کوو، سیاست او داسې نه کوي، او سړی فیل کوي دا څه چې کوم دي، چې کوم زما په خیال غیر سیاسي دي، چې کوم په سیاست دومره آی فیل کوي چې دا د دوی حق دی چې دوی به په ښځو په ذاتی دغه باندې به کامنټس کوي. نو دا د دوی تعلیم په کار دی، سیاسي د کوم کلو کې مونږه داسې نه فیل کوو، کلو کې ډېر اوپن، مونږه خو دومره خلکو سره ملاویږو. ما خو ټول عمر لکه زه خو د پاکستان کې په هر کورنر کې په دې فاټا کې هم ګرځېدلې مرچ، ما خو کله داسې فیلینګ نه دی کړی چې هغه به دومره لیمیټیډ ویو وي، چې څنګه زه کله کله دا خپل سو کالډ دغه د رایټ وینګ پارټیز نه به ته څه ایکسپیکټ کړې. نو پښتنې ښځې خو چې چرته تللی دي، یا ملاله ده یا ګلاله ده.
ډېره مهرباني د وایس آف امریکا ډیو سره د خبرو کولو ستاسو.
ګرانو اوریدونکو، کتونکو، دا زموږ یو ساعته خبری خپرونه چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نن تاسو نه خوني غوریده، او په ټی وی باندې مو ولیدا. ډیره مننه کوم چې مو سره ملګری وای. زایما د ډیو ریډیو خبرونه لا هم دوام لري. راتلونکو پروګرام چې د هغه غزل محفل پروګرام دی، نور رحمان بنيري سره به دغه پروګرام تاسو اوري. د دغه پروګرام اوریدل مهیروي. ټیکنیکل اړخته د دې پروګرام پړوانې کولو کې مو سره همکارانو، پروډوسر او وکیل خان، موس انجینیرز تامس او سکیپ، د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. وګوسئ زموږ خبرونه لا هم دوام لري.